ساتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې دولس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې یو له کلس زره کسیزه اردو یې جوړه کړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قومندان وایي د دغه ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانځي. په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري آژانس خپور کړی، ملا ولی جان حمزه کابل ښاریانو ته وویل
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنې.
د ولی جان حمزه په خبره د کابل په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوی او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي اخلي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهم ورځ ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د اضطراري چارو سلاکار زیاءالله لانګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دغه ایالت کې د سختو ورښتونو له کبله دوه کسان د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې هم وروستیو ورښتونو او سیلونو لسګونه تنه مړه کړي او زیات مالي زیانونه یې پیښ کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 50 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکومت پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلینسکي له فرمان سره سم په جرمني، ناروې، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګه ته شوي دي. تر دې وړاندې اوکراین په مالدیپ، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش کې خپل سفیران له دندو ګوښه کړي وو. او د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون شنبه د لوی اختر لومړی ورځ په حلب ښار کې ولمازله. د لکله چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسیې او متحدو ځواکونو په مرسته د غشار نیولې لومړی وار دی چې د سوریه ولسمشر شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریه دولتي خبري آژانس سانا وای اسد له نورو جکپورو دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جومات کې وکړ. د سوریه ولسمشر بشار اسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټه برېښنا تولیدولای شي. دغه ښار په 2012 میلادي کال د سوریه تر کورنۍ جګړې مخکې 100 میگاواټه برېښنا تولیدوله. د ازادي راډیو خبرونه د اف ام او همدارس د لندو سپول لاري اوریدای شي او زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د ازادي راډیو ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com. د روانې خبرونه په دوام کې د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. یو شمیر افغانانو د انټرنیټ لاري د جنونو د شونځیو د پرانستلو لاري کمپاین پیل کړی.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیز رسمي باندې موږ دغه کمپاین مختوړو تر څو د جنونو مکاتب پیل.
اقتصادي ستونزو اختر څومره تر سیوري لاندې راوستلې.
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوی دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو غیر حکومتي بنسټ په جګړه کې د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته بس پنه ټولوي.
د اختر نه پس با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده.
در دې خوږی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغو څرګندونو غبرګونونه پارولی چې ګواکې په افغانستان کې ټول بشري حقونه تامین دي او دوی د خلکو د نیوکو او پښتنو زغم لري. محمد حسن اخونزاده دا څرګندونې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولست په وینا کې کړې دي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې د طالبانو حکومت ننګوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادولو وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپلې نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخون دا هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي دا مهال په افغانستان کې په پراخه اندازه له بشري حقونو سرغړونې کېږي چې د طالبانو حکومت دا اداوي پرې ردی کړي.
طالبانو دغه فعلانی حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر غټ غټ مثالونه لري. نو نشو ویلی چې دغه فعلانی نظام چې دی دا د افغانستان د بشر د حقونو لپاره ښه وي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دي هغه د ورکړل شوي اوسېږي.
ښاغلي مومن له شپږم ټولګی پورته د نجونو د ښوونځیو بندوالي د ښځو پر کار بندیزونه په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو د کسانو له لوري د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د دغو ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپلې تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالینې وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
لویه مسله چې د دوی حکومت ننګولی شي د ښځو په حقوقوي د مکتبونو پرانیستل دي، دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر بیکارۍ او د دې تر څنګ بشري حقونو تامین دی چې د دوی حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېری کسان داسې دي چې خپل کسان دي یا هغه په مختلفو برخو کې هغه سره نظامي برخو کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو تر څنګ تخصص هم په پام کې نیول سوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندي کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تېرېدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښځوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو نیوکې دا دي چې له تېرو نږدې 11 میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له غبرګون سره مخامخ شوي ده. تر دې مخکې هم ګڼو فعالانو شکایت کړی چې طالبان حتی په خواله رسنیو کې د انتقاد کولو له کبله ځینې کسان نیسي، ډبوي او حتی وژني. زموږ همکار د لوی کندهار د ولسي بنسټ له مشر بصیر عطا سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ ادعا څومره واقعیت لري.
افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یولس میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې موږ تاسې عملا د دې شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوې ده، خصوصا د خوندو په برخه کې. د کار حقوق تاسې ته عملا معلومیږي چې د افغانستان اوس خپل د نړیوالو بنسټونو راپور دی او په افغانستان کې تاسې عملا ویني چې اوس 95% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو یو برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده د طالبانو د خوا د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی تظاهرات ته مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو د خپل په دې باندې دلالت کوي او پاته سو د سیاحت په اړه د سفرونو په اړه د فردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي د خلکو فردي ازادي سلب سوی ده د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ژغ پورته کړي د عمل اند دې شاهدی ورکوي چې د بشر حقوق تر پښو لاندې سوی دي دا ایده چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا دا مجرده وو د بشر حقوق په افغانستان کې تر پښو عملا لاندې دي
د وخت په تیریدو سره مدني فعالان رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو له زیاتېدو شکایت لري طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوپ کړي
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وښيي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي د بیان ازادي په دې خاطر باندې دوی سلپي دی غواړي چې ژغ چپ کړي او د ژغ د چپ کولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وښيي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله دي رسنۍ خوشاله دي مطبوعات خوشاله دي ولس خوشاله دي تظاهرات نه کیږي مدني فعالیتونه نه کیږي حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تهدیدوي هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې زموږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دي حالان چې دا د نظام مخالفت نه دی د دوی او نه په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي
د لوی کندهار د ولسی بنسټ مشر بصیر عطاو
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
یو غیر حکومتي بنسټ چې لنورو کسانو او مؤسسو بس پنه ټولوي د وشل شوی او معلولو سرتیرو کورنۍ ته رسوي دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحق کورنۍ ته بشری مرستې رسولي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنۍ ته هم د بشری مرستو بس پني راټولي او وروسپاري تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي
مونږه بعد دې نه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دینجدو وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې دوه مغه با احساسه او وطنپالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړی ده ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر شپږ سو کورنۍ پورې هغه هم رسیدي
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردګ وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدی کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري ښاغلی وردګ زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري
هر څه ته اړتیا لرو د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان درې واړه ماشومان لرم دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو تاسو خپله پوهېږئ چې ګرانی ده
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سره تیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوه چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
نن د افغانستان ترڅنګ په غنو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو بېوزلۍ، بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړېدو د خلکو په وینا د اختر پیکه کړې ده. په افغانستان کې غنو کسانو ویلې د ګرانیو له عمله نه دي توانېدلې چې قرباني وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. لکه نیا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
دراتیا زر کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقې څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقې څخه دا 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نفقه برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو درانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوې دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوې دي چې زیات کسان یې درانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تیر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزی پلورلې دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یو پسه بیا $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولې دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوای او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسینې کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین یو والی وایي د دوی ځواکونو هغه روسی پوځیان چې هڅه کوي په ختیځه سیمه دونیسک کې پرمختګ وکوي په شاتم به ولیدي. د اوکراین چارواکو یو ور بیا له لویدیځو متحدانو د نورو وسلو د ورلېشلو غوښتنه وکړه. د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین د لوهانسک محلي ادارې مشر سرهی هایدې پرون شنبه د ټلګرام په یو مطلب کې ویلي، له څو استقامتونو د دغه سیمې پر شارګوټو د روسیې لخوا د توپونو سختي ډزې سوي دي. د ویلي روسان له ټولو لومړیو کرښو ډزې کوي او هڅه ده چې د لوهانسک لاس توګنیزو سیمو د دونیسک د لومړیو کلیو پر لوري پرمختګونه وکړي. بلخوا د اوکراین د دویم لوی شهر خارکیف د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي، پرون پر یو استوګنیزه ودانۍ د توغندي په چاودنې کې شپږ تنه ملکیان ژوبل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو خارکیف ته نږدې د بهرنیو مزدورانو دوی پوځي اډې ویشتلې دي. د خارکیف والي اولا سینیهیبوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي، اوکرایني جنگیالیو د خارکیف او د روسیې د سرحد ترمنځ په یوه شارګوټي کې د روسیې دوی حملې په شا تمبولې دي. غربي استخباراتي ادارو روانه اونۍ ویلي روسي ځواکونه شایي د لوهانسک د ټولو برخو د نیولو تر ادعا وروسته د اوکراین په دونباس سیمه کې په خپلو عملیاتو کې وقفه راولي. خود لوهانسک محلي ادارې د مشر سرهی هایدی په ګډون اوکراینی چارواکو دنه د منلې چې لوهانسک دی په بشپړ ډول د روسیې په کنټرول کې وي. دوی ویلي اوکراینی ځواکونه له لویو ښارونو سویرودونیسک او لیسیچانسک څخه وتلی دي. بلخوا په سیاسي ډګر کې د اوکراین په اړه خبر ده چې ولسمشر مانی پرون ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني په ګډون د 15 هیوادونو لپاره خپل سفیران او ګڼ نور استازي لدندو لري کړی دي. د دغو ناڅاپي فرمانونو د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی، خو په لرې کړی سوو کسانو کې د جرمني، هنګري، ناروې، چک جمهوریت او هند لپاره د اوکراین سفیران شامل دي. د فرمانونو له مخې زیلینسکی د مالدیف، نیپال، سریلانکا او بنګلادیش لپاره خپل استازي هم له دندو لرې کړي دي. په فرمانونو کې نه دی ویل سوی چې لرې کړی سوي سفیران او استازي به د اوکراین په حکومت کې دننه نورې دندې ولري که نه. ولسمشر زیلینسکی په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي له یوې څوکۍ څخه بلې ته ګمارل د ډیپلوماتیکو چارو یوه عادي برخه ده.
له خبرونو ور آخوا مورنینګ سٹار رسپانې د افغان ښځو پر بدی ورځې لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د ښځو مصیبت د امریکا له بندیزونو سره زیات شوی لولو، په افغانستان کې اقتصادي بحران د ژورېدو لور ته روان دی، د لوږې او بېوزدۍ ډېرېدو د دغه هیواد ښځې له سخت وضعیت سره مخامخ کړي دي. ورسپانه وایي د امریکا له لوري لګول شویو بندیزونو او د طالبانو لخوا منظمو محدودیتونو یوازې د افغان ښځو او نجونو کړاوونه زیات کړي دي. مارننګ سټار ورسپانه کاشي همغسې چې ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د یونیسف د پروګرام ګروپ د ماشومانو د خوندیتوب رئیس کورنیلیس ویلیامز ویلی د افغان جنو نهیلون کې او چار راتلون کې له هغوی څخه د سودا وسایل جوړ کړي او کورنۍ اړیستلې چې په کم عمر واده کړي. ورسپانه زیاتوي چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر شمیر افغان ښځو چې سوداګري کوله کاروبار درولی دی. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنر میشل باچلی د جولای په لومړۍ نیټه وویل په افغانستان کې د ښځو اقتصادي کاروبار درېدلی او 12 لک نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې شوې دي. ورسپانې د طالبانو د علماو وروستۍ غونډې ته هم اشاره کړې چې هیڅ ښځې پکې ګډون نه درلود او د بشري حقونو فعالانو په دې خاطر وخندله. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه کې د وچکالۍ، زلزلې او نورو طبیعي پیښو له کبله زیانمن شویو افغانانو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د پروګرام د مرستو د پلان په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم فاو یا د خوړو او کرنې پروګرام غواړي د افغانستان د هغو سیمو چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او د ورستۍ مرګونی زلزلې ویجاړونکو اخیسو له کړاوونو سره مخامخ کړي دي، د کرنې په برخه کې د کلیوالو ملاتړ وکړي چې د خوراکي موادو له مسؤلیت برخمن شي. د اوچا د خبرونې پر اساس د جاپان په 14 بلیون ډالر تازه مرسته به د افغانستان په 11 ولایتونو کې څه باندې 15 زره تنو ته چې له لوږې سره مخامخ دي په مستقیم ډول بشري مرستې برابرې شي. ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیله منې دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشتګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
له تېرې جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزئ په نوم د هشتګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بېلابېلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستو ته غاړه کیږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي. که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي، یو موږ خپله دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
ځینو نورو زده کوونکو نجونو هم چې ښوونځي ته د تګ لپاره شیبې شماري د تازه پیل شوي کمپاین هرکلی کړی، خو له ډاره له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یکشنبه 296 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو ځینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوي معلومات نه لرو.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري، هیله ده چې اختر مو په خوشحالۍ تیریږي او دا سندره ستاسو له خوشحالۍ سره نور کومک وکړي. زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دي، د دې سات لنډ خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قمندان وایي د دغه ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانځي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورښتونو او سیلونو له کبله په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور بې کوره شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په 15 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکمونه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د افغانستان د بشري حقوقو او شوزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د امریکای پلاوی په غونډه کې ګډون ونه کړ. د رینا اميري په وینا د ځکه په دې غونډه کې ګډون ونه کړ چې د طالبانو د چلند په اړه سخت اندیښنه لري، او هغه مهال به له طالبانو سره خبرو ته چمتو سي چې طالبان د افغانانو د حقونو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا د ځانګړي استاذ زیاته کړي چې افغان شذې له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي، او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له شذو سره هغه سي چلند نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. د مخکې ویلي و چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیډ پرایس رسنیو ته ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره د کړي وچې د هغوی استازولي بکوي او غشتنی بېمنی، خو داسې مهال چې د حکومتولي ادعا هم کوي طالبان پر هر کچه له افغانانو سره د خپل ژمنو په عملي کېدو کې ناکامه سوي دي. طالبانو د دوی دا خبرې نه دی منلي، او طالبانو په دې ورستوي کې یو ستره غونډه هم جوړه کړل چې د دوی په وینا دا د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وینا د طالبانو حکومت ورته دا غونډه جوړه کړه چې دغه عالمان پک شرا ټول سوي وو، او دوی هلته پریکړې وکړې. خو په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانستل کیږي او شوزو طبق څه وخت په دولتي چوکاټ کې د کار زمينه برابرېږي، هیڅ پریکړه ونه شوه. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاد شنکی کړوخیل او د جمهور غشتونکو ګوند مشره عادله بهرام خبرې کوي. اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور زموږ دواړه میلمنې د تلیفون لاري وصل سوي دي. دواړو تر شرغلاست وایم. کړو خیل صاحب، لومړی پښتنه بل تاسو وکمه، درینا اميري په داسې حال کې چې دا دی ویلي دي چې د طالبانو سره په دغه پلاوي کې چې د امریکایي چارواکو پلاوي وو، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون یې له یو شمیر طالب چارواکو سره ولیدل، دی پکښې ګډون ونه کړ. ستاسو په نظر دغه ډول غونډو کې د امریکایي داسې چارواکو له کرینا اميري چې ده نه ګډون، آیا کوم اغیز لري؟
سلامونه ملای جانې تاسو ته، د پروګرام محترم ملمنې ته او نورو ګډونوالو ته. باید ووایم چې په اعتراض ډول باندې د وی معتبر استاذ رینا اميري نه ګډون د دې خویندوی ده چې طالبان کومه هوکړه چې کوي تعهدات چې کړي دي په هغه باندې عمل نه کوي، او دنیا ورباندې معترضه ده، او خصوصا هغه کس چې د افغانو مېرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب استازیتوب کې په دې خبرو اترو کې په اعتراضي شکل باندې ګډون نه کول. دا په خپل ځای چې دا موضوع ډېره مهمه والی نه ده، او په دې شکل باندې وغوښتل چې هم د طالبانو پلاوی د خبرو پلاوی هم درنګ دنیا دې ته متوجه شي چې د افغانو مېرمنو حقونه تر خپل لاندې کیږي، وضعیت ښه روان نه دی، ورته دنیا باید نگران شي او دا موضوع باید ډېر جدي ونیسي. یعنی دا د یو عکس العمل په شکل باندې دا یو ښه حرکت وکړ چې د دې موضوع اهمیت وښيي، هم د طالبانو پلاوی ته چې دوی همیشه ورته په هیڅ باندې حساب کوي او همدارنګ دوی هم دې ته متوجه سي. بله
بهرام صاحب، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، تاسو ولیدل چې د طالبانو د سترې غونډې پر مهال باندې هم شذو ځینې اعتراضونه وکړل او دوی یو کانفرنس جوړ کړ چې د دوی غوښتنې داوي چې د دوی حقونو ته باید پاملرنه وسی، او په دې اړه باندې خبرې وسوې چې په دغه غونډه کې شذو تبلنه نه ورکول سوي، دوی ته اجازه نه ورکول سوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ستاسو په نظر دا ډول اعتراضونه کوم تاثیر لري؟ کوم مثبت ځواب په دوی ته وویل سي د طالبانو لخوا کنه؟
مخکې له دې چې تاسو جواب درکم، تاسو درنو اوریدونکو ته قدرمنه میلمنه ته السلام علیکم. یقینا اعتراضیه غونډې یا اعتراضیه عملونه د خپل هغه پیغام مختر سوالی شي چې هم لړۍ ورته متوجه شي، هم هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیمه وضعیت کې ډېر داخل دي، نو دا ډېره مهمه ده او دا د افغانستان ښځو ته هم ډېره مشکله یوه خبر وه چې تاسو هم په خپلو خبرو کښې مهرباني وکړله د اعتراضیو مثلا مې یاده کړله، نه د ښځو ته ونډه نه ورکول او ښځو حقوقو ته نه پاملرنه ده، هغه ټول څه دي چې نن یې ډېرې مېرمنې تېره یا په افغانستان دننه د افغانستان بهر هغه مېرمنې چې د خپله د حقوقو فعالینې دي دا یې ټولې نارام کړي دي، او کله چې دا اعتراضي غونډې کېږي یا مثلا مېرمن حمیدي یوه اعتراضیه په غونډه کې اشتراک ونه کړه او د اعتراض په شکل دا غونډې ته حاضره نه شوله، دا هغه څه دي چې هم ما وویل هم نړۍ متوجه کېږي او هم پخپله د امارت اسلامي منصوبین دې ته متوجه کېږي چې او په داسې حساسو غونډو کې درسته ده په داخل د افغانستان کښې دوی ته ډېره بې تفاوته وي، اما که په نړۍ کښې سطح کومې غونډې وي چې په هغو کښې د ښځو حضور نه وي یا د ښځو نمایندګان اشتراک کښې ونه لري، دا بیا هېڅ چاته د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم دا د دوی حکومت ته هم ډېر سخت یو تهدید هم کېدلی شي چې دوی په رسمیت پېژندلو کښې مشکلات منځ ته رسي او په د نورو ډیپلوماتیکو روابطو کښې د دوی غټ غټ مشکلونه منځ ته تللی شي. سل په سله کښې دا اعتراضیه غونډې د اعتراضیه عملونه نتیجې ته رسي، درسته ده چې دا به زر په زره ده کومه نتیجه نه ورکېږي، اما همدغه ورو په ورو چې دا حرکتونه خودجوشه کېږي او دا حرکتونه زیاتېږي طبعا مثبت اړخ لري.
مننه بهرام صاحب. کړو خیل صاحب، طالبانو تل ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو د ښځو په ګډون حقونه خوندي کړي دي او پر ځای دي حقونه، که څه هم په دې وروستیو کې دوی د دغو ځینو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی او موږ ورڅخه په بېلابېلو مواردو کې پوښتنه هم کړې ده، خو دوی په دې اړه باندې عکس العمل نه دی ښودلی. مخکې ویلي دي چې دوی د ټولو افغانانو حقونه پر ځای کړي دي، ستاسو په نظر دغه څومره حقیقت لري دا خبره؟
متاسفانه د طالبانو د حکومت له تشکیل نه تر اوسه پورې د دوی ویاند همیشه د هرې ناخوالې چې په افغانستان کښې واقع کېږي، هغه تا هر جرم چې واقع کېږي، هر جنایت چې واقع کېږي، دغه وقوع څخه انکار کوي، وایي چې دا خبره درسته نه ده، د هېڅ پېښې دوی مسؤلیت نه اخلي. تاسو وګورئ چې د دوی د حکومت نه له 15 د اګست نه تر اوسه پورې 10 میاشتې پوره شولې، او بلکې 10 میاشتې نه واوښتلې، 10 میاشتې شولې که څومره شولې، دوی تر اوسه پورې د نجونو مکتبونه له 8 نه تر 12 پورې نه دي پرانستلي. دا علني د بشر حقونو نقصول نه دي، نجونه حق د تعلیم نه لري. په څه اساس او په کوم دلیل باندې چې ته همیشه بهانه کوې چې ګویا تخنیکی ستونزې دي. که دا تخنیکی ستونزې نشي رفع کولی، په دې معنا چې ته نور ظرفیت نه لرې چې رفع یې کړې، بلکې زما په اند باندې دا یو علني نقص دی د بشر، هغه د بنیادي حق دی، او تاسې قصدن نه غواړئ چې شروع یې کړئ. هر ورځ وعدې ورکوئ په حیث سرپرست وزیر چې په هر ولسوالۍ کې زه دومره 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 مدرسې جوړوم، بل طرف ته وزیر د صحت بیا وایي چې والا مکاتب ځکه نه شروع کېږي چې پیسې نشته. داسې رقمه حکومتداري ده. نجونې مېرمنې د کار نه د منع کړلې، هغه مېرمنې چې د کور سرپرستې دي نن سرپرست په کور کې نشته، کمایي نه لري، د هغې په کورنۍ باندې به څه تېرېږي؟ ایا تاسو د دې د دې د دې کور د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت تاسې حکومت چارواکو تاسې مسؤلیت نه لري؟ په کورنۍ باندې څه تېرېږي تاسې مسؤلیت نه لري؟ په نوم د شریعت تګ راتګ دې محدود کړه، محرم دې ورته اتمی کړه. دا دې محدودول دې حق حقوق تر خپل لاندې نه شو. په نوم د حجاب د نقاب په مخ کې مجبور دې کړله، دا دې حقونو نقصول نه و. دا نقاب په کوم جد اسلام کې راغلی دي؟ د ښځو په حق کې مطلق د ښځو د حقونو تر خپل لاندې دي، او دوی باید نور له داسې ادا کول نه باید ډډه وکړي چې دوی پېږي چې دوی نقصوي. خلک نور احمق نه دي چې د ویان په خوله باندې پوه شي چې دوی نقصوي یا نه نقصوي. نن چې دا کورنۍ چې له افغانستان څخه فرار کوي، یو دلیل دی د مېرمنو محدودیا تول دي، او د نجونو ښوونځي تړل دي. خونه دوی د پاسپورټ مسؤول وایي چې زه 20 میلیونه پاسپورټونه له کومه کړم. په دې معنی سره 20 میلیونه خلک نور غواړي چې له افغانستان څخه ووځي. افغانستان څومره نفوس لري؟
بهرام صاحب، تاسو واوریدل چې کډوخیل صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه چې دوی وایي د طالبان حکومت وایي چې پیسې نه لري، نو چې پیسې نسته ولې باید د ښځو په برخه کې او د نجونو تر د زده کړو په برخه کې دا کمښت پوره کړی سي؟ ستاسو څخه به د نیټ پرایس چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی، د د خبرو په اړه باندې یو پوښتنه وکړم چې د ویل وایي طالبانو نړیوالې ټولنې ته او همداراز افغانانو ته ژمنه کړې وه چې د دوی استازولی به کوي او د افغانانو غوښتنې به مني، چې د په خبره د طالبانو حکومت دا کار نه دی کړی. ستاسو په نظر څنګه حساب اخیستل کېدای سي په دغه مواردو کې د یو رژیم څخه یا د یو حکومت څخه؟
ډېر زیاته مننه. واقعا ډېر افسوس ته کتاب تاسو اشاره درلودله، دا چې دوی په مذاکراتو په وخت کې د ژمنې کړې وې او د نن طالبان خپل ژمنو ته پابند پاتې نه شول او هغه ژمنې په ځای نه کړلې. زه ویم چې هغه اوبه چې د سره خړې وي هغه بیا تر اخره خړې شي. هغه مذاکرات چې هغه وخت شروع وو موږ نارې وایلې چې دا مذاکراتو کې باید جدي پاملرنه وشي او دلته باید جدي حضور ده، واقعي د افغانستان د خلکو حضور باید موجود وي. اما متاسفانه هغه مذاکراتو په شکل نه وو خیش خوري وات کې د افغانستان د طرف هم هغه څوک چې نمایندګان وو د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شوای کړلی، هغه د یو خاصې او یو وړې ډلې نمایندګي کړله. که موږ د واقعي خپل استازي په هغو غونډو کې موږ استازي اشتراک کړی وای او دغو مسایلو ته هلته جدي پاملرنه شوې وای، اختیارات درست ده چې موږ د امریکا سره ډېر استراتیژیک اوږده روابط درلودل او کومکونه د موږ سره شوي وو. دا په دې معنا نه وه چې ټول اختیار باید موږ دی ته ورکړی وای، چې نن هغه خبرې چې دی د امریکایانو د طالبانو سره کړي هغه خبرې چې نن نیمګړې دي، نن بیرته باید څه رقم طالب ته ورکړل شي. واضح خبره ده هغه څه چې نن په افغانستان کې روان دي، نن هغه څه چې په افغانستان په خلکو باندې هغه پېښه چې د افغانستان په خلکو باندې راغلې ده، نن هغه څه د بشري حقوقو دي چې د عمدهترینه برخه یې ښځې جوړې وي، دا ټول هغه څه دي چې خپله امریکایانو د کار وکړه او دا مشکل خپله امریکایانو جوړ کړه. نن کله چې دا مشکل دی جوړ کړی دی، باید دوی خپله حل کړه. زه فکر کوم چې نن د افغانستان خلکو لاسې ډېر اسانه د دو خبرو نه دی وخت په قطع کړه، اما بیا هم د افغانستان خلک متحد خلک دي. تصمینې هغه سیاسي ډلې چې دي، هغه سیاسي چې دي، د ښځو د حقوقو فعالینې چې دي، هر چېرې په هر کونج دنیا کې چې دي، که داخل د افغانستان کې دي، که په بیرون کې دي، دوی خپل غږونه جګ کړي دي. نن زیاتره توجه چې اوس بیرته هغو منطقې ته ورسي چې د مذاکراتو کې په دوه ټکو باندې د تعهد کړای دی او نن دا تظاهرات چې پورته کیږي بیا ته د مخړې خپل هغو تعهداتو ته چې کوم تعهدات مخترمات کې شوي وو او کوم عملي شول کوم عملي نه شول دا یو غټه لاسته راوړنه ده دغه فعالینو ده چې دغه فعالینو ورته ورکړل کنه نور خود امریکا دا تعهد وو چې باید حکومت باید طالب ته خلاص ورکړه چې هر رقم حکومت کا په هر شکل کې دای مخه ته چې دای مخه ته په خپل مخه کې خو د تعهد فقط د دوه سپکات کې اساسي او بنیادی تعهد دغه واسه د افغانستان د خاورې نه وو د امریکا په متحدینو عمل نه کی امریکا ته به د سر خوګای نه جوړي نور امریکایانو دوی ته فکر نه وکړي چې دلته بشر پروسه دلته د روح بشر حقوق ته فکر کی دلته سجد سره کړي کی دلته هر کله رنده ته فکر کی اما شمون یتیمان ته فکر کی کله چې اوس غوغا خوته شولا په دوه باندې چې ټول نړۍ متوجه شولا چې امریکا یوره په په ځاس د اوتو سالوس په ساتو کمپټر نه دی راغی طالب دې باندې او حکومت تغییر ورک شل کاله په یو اساس بنیاد باندې کار وکړ په دوله ساتو کې یا په درې ساتو کې ټول بیا په بل مخه دا هغه څه دي چې ټول معلومات په خپل د امریکایانو ده او نن که امریکا دا مشکل حل نه کړي امریکا به نه تنها په افغانستان کې چې ناکامه ده په ټول نړۍ کې به د خپل ناکامۍ په خپل سترګو وویني نو دغه خاطر دا که اوس عادت دې دوه نشته دی چې احمد یا محمود دې طرف په نړۍ کې دا هغه څه دي چې د دې دواړو په کټ کې یعنی د طالبانو او د امریکایانو په کټ کې هغه پروتوکولونه چې شوي دي مجبوره مکلف دي چې دې بیرته موږ خپل پروتوکولو ته مخه کړو او هغه تعهدات چې کوم طرف چې نه دی عملي کړی بیرته سره غوړ په یو کا او دې هغه خپل تعهدات خپل کامیابی په خاطر باندې نه د نو څه په خاطر د خپل ځان په خاطر باندې غواړي هغه پروتوکولو نه دی کامیاب کا نن که د افغانستان د خدو غږ اوریدل کېدلې لې تاسو فکر وکړئ د وخت ډیر ارزښت لري ډیر ارزښت لري څوک چې د سات په وخت د دقیق وخت باندې پونسي هغه بشر نه ویل کی تاسو ولیدا چې یو کال شو چې نجونې مکتب ته نسی یو کال شو چې د مکتب دروازې تړلې دي پس د یو مملکت ساختار چې اساس و بنیاد معرف تشکیلی وي او د معرف نه یو مملکت د معرف د تعلیم تربیه نه یو مملکت یو قدرت ته رسي یو جوړښت ته رسي یو پیشرفت او ترقی ته رسي نن هغه خسته نن او بولان ده هغه څوک نشي پورته کوله نو تاسو که واقعا د افغانستان په خلکو باندې زړه سوی وای د یو کال به د افغانستان ګلالۍ نجونې په کور باندې لکېناستې دوه کاله د نجونو ضایع شول نه تنها د نجونو د افغانستان د خلکو کو بنیادې دوه کاله ضایع کړه پس دوی مکلف دي مجبور دي دواړه طرفه چې کینسه او د خپل مشکل په خپلو کې حل کړه دا که نن موږ که په بیرون کې پرتې مېرمنې یو که هر ورځ موږ کنفرانسونه لرو که غږ کړو چې خو درسته ده یو به د موږ د دا لاسته راوړنې وي چې موږ حداقل وکړلی شو چې بیرون د افغانستانه غږ پر کنفرانسونه د ملل متحد سره د نورو مملکو سره موږ دایر کړو او د خپل غږ جګ کړو اما د غږ جګېدا دومره چې باید پیام به وسي اما دومره چې تاثیر ګذاره وي چې بیخي هغه اساس بنیاد د مذاکرې چې د دې په تاثیر څه شوي دي دوی باید خپل مشکل حل کړه هغه په دې پورې اړه لري او زه فکر کوم چې دوی به زر په زره دغه مشکل ته د پای ټکی کړي
مننه بهرام صاحب کډوخیل صاحب تاسو واورېدل چې بهرام صاحب تیر وختونو ته هم اشاره وکړه چې امریکا او طالبانو د افغانستان په اړه باندې مذاکرات وکړل دوی ویل چې اوس مسؤلیت هم امریکا او طالبانو ته بیرته وراوړي چې باید د افغانانو وضعیت ته پام وکړي که تاسو د راپورونو اوریدلې وي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري دا هم ویل دي چې د نجونو د شونځي د بندېدو په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسی ستاسو په نظر څنګه ورسره حساب کولای شي له طالبانو سره
کومه هوکړه یا توافقنامه چې طالبانو او امریکایانو ترمنځ امضا شوی ده نن امریکا باید دغه ټول نه خپل مسته په غاړه واخلي ځکه چې ملي ټولنه ته ملي وو چې طالبان افغاني طالبان نه دي او کې بدلون راغلی ده او دوی وعده کړی ده چې طالبان همش منه کړی وای چې د بشر د حقوقو مسله د ښځو حقوقو مسله د خپل باندې مطلق رعایت کوي سیاسی قدرت انحصار په لاس کې نه اخلي او له مختلفو ډلو سره په ګډون باندې یو نوی حکومت د امارت په نوم نه بلکې کېدای شي د اسلامي حکومت په نوم باندې یو حکومت جوړ کړي. خو البته دوی هم دا هوکړه کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات ته به رانږدي او یا بین الافغاني مذاکرات لارې به دغه مشکل حل کوي او یو سیاسي هوکړې ته به رسېږي. دغه پروسه مکمله نشوه. طالبانو په یو شکل باندې دا وخت کوشي وکړله او له دې مسؤلیت څخه سر وغړوله چې معلمدار اوس باید دوی همدې ته وهڅول شي او تشویق شي یا په اسلام مجبور شي چې مغه تعود چې کړی و مغه پوره کړي او دغه مشکل ته د یو پای ټاکن کړي. دوم دا چې باید طالبان هم احساس مسؤلیت وکړي. حکومتداري دې ته نه وایي چې تاسو نیمایي نفوس په حقونه باندې شپې کېدی او باقي هغه نیمایي نفوس چې د نارینه دی هغه هم خوشحاله نه دی ځکه چې دا نجونې دوی کورنۍ پورې متعلق دی. هغوی ته عجیب و غریب ستونزې چې د امر بالمعروف وزارت په نوم باندې یو اداره جوړوي او خلک په شکل د اشکال په هر مسله باندې دوی غواړي چې په اسلام په تنګ کې. نو اول خو د طالبان لومړنی مسئولیت دا ده چې څنګه د افغانستان وګړي باید آرامه خوشحاله او سکون په عام او اقتصادي لحاظ بس آرام وساتي او خوشحاله وساتي او قانع وساتي. دوم داسې به مللي ټولنه خصوصا امریکا چې په دې ټولو مذاکراتو او د دوی په راتګ کې خورا فعال رول ولوبه او زمینه ورته برابره کړه. د هغه لحاظ مسئولیت لري او غیر رانه هر مملکت یو خود دوی خپل هغه داخلي دنده او مسؤلیت دوم د بین المللي مسؤلیتونه دي چې باید دوی باید ادا کړي او دا مسؤلیت پوره کړي. افغانستان که په دې شکل باندې پاتې سي نه تنها چې تاوان به د افغانستان ته ورسیږي بلکې منطقه او د دغه مشکلاتو یا ستونزو نه یا له دغه ګواښونه به نړۍ یو ځل بیا وګواښول سي. نو د افغانستان پرېښودل او دا رقم خودسری او دا رقم علني د بشر د حقونو نقصه ول دا د تاوان او د پایلې به دنیا ته هم مثبت نه وي. نو ځکه دنیا هم نه ګران ده خصوصا امریکا چې د دې مسلې مخنیوي وکړي او طالبان خپل مسؤلیت او دنده ته متوجه کړي چې کومه هوکړه چې کړې باید هغه هم پوره کړي او هغه بشر حقونه چې دوی نقصوي او احساس کوي چې دا د دې حق دی چې دا رقم نقص کړي ته متوجه کول چې نه حق نه لري او ته مسؤلیت لري په پیسې او د بملي ټولنې یو ممبر یا د وګړي پیسې ته باید جوابګوی اوسېږي او خپل مسؤلیت د خپلو خلکو په وړاندې باید پوره ادا کړي. په کومه لار چې روانې دا درسته نه ده مطلق د بشر د حقونو په نقص کې او د دې باید ته خپله مخه ونیسي او هغه لارې چارې باید ولټوي تر څو پورې دغه نقصه اضافه شي.
مننه کړو خیل صاحب. بهرام صاحب که تاسو د طالبانو د ستري غونډې د هغو ګډونوالو چې خبرې وکړي په دغه غونډه کې یو شمیر خبرې اوریدلې وي. پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم ځینې خبرې نشر سوي چې په دې غونډه کې خبرې کړي وي. د ویل دي چې په غرب کې شذ رائے لري او په هر هیواد کې نیم نفوس د شذو دی او په بیولوژیکي لحاظ شذ ډېر پیدا کیږي. د ویل دي چې په لوی د زو هیوادونو کې هیڅ حکومت بقا نه سی کولای چې شذې مخالفه وي. د ویل چې په دې معنی چې شذې فکر وکړي چې په افغانستان کې د شذو سره شن نه کیږي د دې د علم مخه نیول کیږي. نو هیڅ څوک شای په غرب کې جرأت و نه کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د بیا ویل چې لدی د نجونو د شونځیو له مسالې څخه د اسامه بن لادن موضوع ما جوړوي چې ستاسي امارت ته خطر سي او د شذو تعلیم شرعي کار دی. دغه خبره فاروق اعظم په دغه غونډه کې کړې و. د طالبانو د ستري غونډې پر مهال باندې خبرې کړې. ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چپ کور د نن د شذو اعتراضونه او د بهرنیو هیوادونو شذې څومره ځواک لري چې په افغانستان کې د شذو حقونه خوندي.
یقینا خبرې چې په راته غونډه کې فرقزان چې بوکلې واقعا چې ډېرې په ځای خبرې وي هغه خو په لږ شک نشته دی او راغللو په دو باندې چې طبعا په یوه هېواد کې د نیمه
بدنی هغه فلج پاتی که هغه هیڅ خپل هدف ته نشي رسیدلی. او طبعا مخکې د قدرمنو مېلمنې په دو مسله باندې ډېر ښه اشاره درلودله، که چیرې دا د دو ته توجه نه کوي او دا جدي پاملرنه نه ورته کوي، افغانستان بیا یو غټ تهدید نه تنها د سیمې هېوادونو ته، د منطقې هېوادونو ته هم کېدلی شي. نو د ښځو په ماته پاملرنه اصلا یوه مترقي او تلپاتې هېواد ته پاملرنه ده، او دا باید یقینا ډېرې جدي ورته توجه وشي، او باید هم چې هغه غونډې چې کوي که په داخل د افغانستان کې دي، که بیرون د افغانستان کې دي، هم استاد پکې باید حتما غور وشي، حتما په هغو باندې عمل وشي. چې نو نه باید د ښځو مسله یو داسې یو غوغا کې جوړه شي چې هغه واضح خبره ده، که ډېره ده وپېچله شي او که ډېره ده د دې مسلې ته توجه ونه شي. واضح خبره ده چې داسې زر چې دوی په قدرت ویلي داسې زر بېرته د قدرت نه هم لرې کېدلی شي. نو دلته مسؤلیت هم د موږ داخلي فعالینو، هم په دا بیرون کې چې هغه فعالین دي، مسؤلیت هم دی چې په سر دو چې په داخل د افغانستان کې غیر جدي، په بیرون کې غیر جدي، دا غږونه باید بدرقه شي او دا غږونه باید حساس و بنیاد ته ورسول شي، د نړیوالو غږونو ته سل په سله کې باید ورسول شي. چې ټول دا مسله زر تر زره، دا بخصوص د مکتب د نجونو د مکتبو مسله باید زر تر زره حل شي، که دا مسله نه حل کېږي دا په یو ډېر غټ بحران تبدیلېدلی شي. یقینا په ټولنه کې مو شاید د هغو جنبشونو وو چې په ډېرو مملکتو کې، شاید د هغو جنبشونو وو چې په هغو مملکتو کې ډېر غټ تغییر، او هغه جنبشونه چې د ښځو نه جوړ شوي وو، و موږ په ډېر پخوا تاریخ ته خپله د امریکا تاریخ ته مو اشاره کړلی شو، کله چې په فابریکو کې ښځو ته توجه نه کېدلی، په حقوقو کې یې فقر په نظر کې نیول کېده، نارینه وو ته ډېر حقوق و ښځو ته کم حقوق ورکول کېدل، او ښځو نسبت په نارینه وو باندې ډېر کار کاوه. ما هغه جنبشونه وو چې مالته جوړ شول، او نن په امریکا کې چې د ښځو حقوقو ته توجه کوي. موږ به جزئیاتو ته نه څو، موږ په کلیاتو باندې خبرې کوو. نن واقعا چې هغه غونډې، هغه ارگانونه یا هر اداره چې په امریکا کې فعالي دي، پاسونه د ښځو ډېر بار لاسته دي، او ښځې هلته ډېرې حاکمې دي. نو پس موږ په دا مسله تاییدوو چې که د ښځو موضوع ته توجه ونه شي، دا په یوه قوي جنبش باندې تبدیلېدلی شي، او دا نه تنها چې افغانستان ته، حتی په سیمه کې او په نړۍ کې به بیا
ډېر مننه عادله بهرام صاحب او شینکی کړوخیل صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
لگے پلالو مزنگاوا زما زرگے ما شوم دے لگ لگے پلالو